درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جمعات کې نن ماسپښین په چاودنه کې لږ تر لږه و دېرش تنه وژل شوي او یو سلو پنځوس نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ویندوی محمد عاصم رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې له جمعات ګڼ شمېر ټپیان وربړل شوي دي چې د ځینو حال نازک دی. چاودنه د لمانځه په مهال په یوه بجاو څلوېښت دقیقې وشوه. د چاودنې په وخت د پولیسو او پوځ افسران او عادي غړي په جومات کې وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو او مرکو کې وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دوه ورځني سفر مسکو ته تللی چې د دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د پاکستان د اکسپرس تریبیون رسپانې د راپور له مخې زرداری او لاوروف به د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي ویست به په دې سفر کې چې تر روان شنبې پورې دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پانی له مخې د طالبانو وروستیو محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیګ کې شو وځلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړی عثمان غنی د بنگلاديش په غوره لیګ سیالیو کې درې اویا ناسوځېدلې منډې وکړې. ښاغلی غنی چې په درېیم نمبر توپ وهنه کې لوبیده په 55 توپونو د درې شپږیزو او و څلوریزو په وسیله درې اویا منډې جوړې کړې. د سوریې په ختیځ کې لږ تر لږه اووه تنه د لاریو چلوونکي او د هغوی کلینران په هوایي برید کې وژل شوي دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند و. فرانس پرس خبري آژانس لیکلي شپږ لارې په یوه کاروان کې له عراقه د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارې ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو نورو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د سبا باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته در هغه تلیفوني خبري کړې وه چې جانسن کیف ته لاړ. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې چاودنې لسکونو کسانو ته مرشوب لا اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې څه وایي؟
متاسفانه د موضوعات کې دوګونی سره ګډې وډې کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اورزګان کې یو شمیر ماشومان په یو نامعلوم ناروغي اخته شوي دي.
دا ناروغي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حساب تقریبا د 30 نفر په اختصاصو
په پاکستان ته د تللیو افغان کډوالو لستونزو مهم خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پېښور کې نن چاودنې لسګونو کسانو ته مرجوب له اړولې ده او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره پېښور ته ځو او د مشال رادیو له خبریال زلان یوسفزی څخه معلومات غواړو چې واورو. یوسفزی صاحب، وروستي معلومات څه دي چې په دې پېښه کې څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
مننه. زه لږ شېبه وړاندې کور ته راورسېدم او لږ په ځای کې وم چېرته چې دا چاودنه نن شوې وه. دا د
بله یوسف زی صاحب، ستاسي شخ نه راځي، نه پیژمه چې په انټرنیټ کې ستونزه ده که څه چل دی. یو ځل بیا به هم هڅه وکړو چې ستاسي خبرې واورو او کوونه شو. خیر، لاړ به شو یو بل خبریال ته. د مشال رادیو بل خبریال طاهر خان د دې موضوع په اړه حال راکوي.
دغه شمیر چې تاسو خپل کړی دی، دا د خیبر پختونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کوي خبریالانو سره، هغه وخت هغه کړی و. لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پېښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د هغې لخوا راځي، نو هغې د مړو شمېر اوس 2 خولی دی او د جوبل کسانو زخمیانو هغوی 1,000 یا دی چې دا تازه کوم د هسپتال لخوا شمیر خودلې شوی دی. نو اضافه ځکه کېږي چې د زخمیانو شمیر ډېر زیات دی او ځینې پکې اوس هم ویل کېږي چې د هغې هغه وزه خنه ده، حالت خنه دی.
بله، چارواکو په چا تور پوری کړی تر اوسه؟
نو نه، تر اوسه پورې خو نه دی. لکه چا څه نه دي ویلي چې پولیس کې خبرې کړې دي یا گورنر خبرې کړې. اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن لاړ شي کې خبر کا، خو تر اوسه پورې چونکې مسله دا وه چې 14 لویه وه، مسجد جماعت را پرېوتی وو، د خلکو د زخمیانو منتقل کول، مړي راوستل، توجه زیات هغې ته وه، ځکه چې اوس ډېر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا حقیقت هم دی چې دا یو کمزوري وه. هغه سکیورټی چې ورته وایي چې پولیس په خپل هم دا ومنل چې ښکاري هم داسې چې د پولیس نه پولیس هغه وخت کې یعنې صحیح نگراني نه ده کړې او دا کس نه وتېرېدل. نو دا مرکز چې دی دا ډېر مهم ځکه و چې دا یوازې د پولیس نه و، دا ترهګرۍ په ضد چې کوم یو محکمه ده دا هغې مرکز هم په دې کې و. بیا ایلیټ فورس چې ورته وي دغه ترهګرۍ په ضد چې هغې عملیات کوي هغه هم دلته و، د پولیس مرکز هم و. یو مهم ودانۍ وه،
او په دې ځای کې وژل شوي کسان ټول پولیسو او امنیتي کسان دي او که عام خلک هم شته؟
دا خو گورنر په خپل باندې وي چې کم لکمړه یا چې کم جو بل خلک دي نه خو اکثریت یاد کړي، لیکن دا سه احتمال خو وي ځکه چې پولیس دغه ځای کې جون کې پاتې کیږي، خلک ورته خپل قرآن ته ملاقات نه کوي. لیکن د گورنر دا وینا و چې اکثر کم تلفات دي یا زخمیان دي نو هغه مړي یا زخمیان چې دي نو هغه پولیس دي.
دې نه مخکې چې کله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و، نو پاکستان ډېر شدید عکس العمل وښودو. د دې حملې لاغې حملې سره پرتله څنګه کوي؟ دا هغومره لویه او ستره حمله ګڼئ او که فکر کوي چې هغومره نه ده؟
لویه حمله ده، خو لیکن یو فرق توپیر دا دی چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دی. نو پولیس خو د محکمې یو هدف دی، عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعه وشوه، خلک شهیدان شو، ماشومان په سکول کې ناغه چونکې د ټول ماشومان وو، ځکه هغه ته ډېر زیات هغه وخت کې غبرګون او رد عمل مخې ته راغلی وو. او پولیس باندې خو لکه څنګه چې مخکې وویل دا ډېره لویه پېښه ده، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا لویه پېښه نه ده. دا لویه پېښه ده، ډېر تلفات دي، زخمیان ډېر زیات دي، او څومره چې وخت تېرېږي نو د مړو شمېر دوه نه شروع شوی، اوس 2 ستوره سي ده. نو د عملو یې پېښه ده، خو دلته اوس مشکل دا ده چې پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ دا دومره زیات شوی دی چې هغه سیکیورټي امنیتي مسلو ته هغه فوکس هغه ډېر زیات کم شوی دی. او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوي دي، لیکن د دې نه مخکې چې مرکزي حکومت په خیبر پختونخوا باندې تور لګو چې دا ناکامه دي، خیبر پختونخوا حکومت په مرکز باندې تور لګو چې پوله او دا شیان د دې ذمہواري ده، هغې سره هم ډېر زیات. او دوی مهمه خبره دا ده چې کله ترهګري لکه کمه شوې وه، بیا فوکس د دغه مسالې لري شو د پاکستانیانو دا خیال چې بس اهداف یې تر لاسه کړل او دهشتګردي ختم شو. داسې نه و نو پاکستان لپاره خدای نه نه 14 نه کوم وګو دا یو ډېر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی ده.
خبریال طاهر خان او د دې پیښې په باب چې لشتر لژه ودیش تنه پکې وشل شوی او شاوخه یو نیم سل نور پکې جوبل شوی دی یو ویډیوي راپور هم لرو د فیسبوک لیدونکو ته د لیدو او د رادیو اوریدونکو ته د اوریدو بلنه ورکو.
ځان مرګ بریت د پېښور ښار په دې جماعت او د سیمه کې چې امنیت هم خو تر سره شوی دی. تر پیخی وروستا گرنو کسانو خزو ناری نو د خپلو عزیزانو د لټون لپاره هڅې کولی. د پیخ شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې انتحاری بریدګر په جماعت کې دننه د امام تر شا په خپل ځان پورې تړلی چاودیدونکي مواد وچول.
دلته پولیس والا ولاړو موږ چې وکتل لومبه گاډي چې کوم راوت کوم کې زخمیان او هغه پولیس والا خپل گاډي چې کوم پولیس گاډي دی پاغي کې زخمیان چې کوم دی ولر کېدل بیا دغه نه بعد چې کوم دی ډیر زیات امبولانس چې کوم عمرال دنه لاړو بیا پاغي کې چې کوم زخمیان او هغه دلته هسپتال ته د ولودو چې کوم دی هغه سلسله شروع ده.
خیریه او روغتیا پالو ټولنو د اعلامیو په خبرولو عمدارنګ د لوټ سپیکرونو په استفادې سره له خلکو وغوښتل شي د دی پی کې چاپیانو ته د پولیسو چارواکو ویلي نږدې یو نیم سل کسان ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. تر پیښې وروسته په سیمه کې ګڼ امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د ملیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې په ځان باورې شو. مې ډیر سمې تیرې نزدک کړې.
د پېښور د پېښې ویډیوي راپور مو واورید او ومولید. یو ځل بیا پېښور ته ځو. ځلان یوسف صاحب یو ځل بیا را سره د ویډیو لینک لالارې له سټوډیو سره وصل دی. له دبه واورو چې د پېښې په باب معلومات راکې. یوسف صاحب تاسو چې تازه د پېښې له ځایه خپل دفتر ته ستانه شوي یست، زموږ اوریدونکو ته وایست چې په مجموع کې څومره کسان په دې چاودنې کې وژل شوي دي؟
مننه تر اوسه پورې چې کوم د پیښور غټ روختون دی لیډی ریډینګ روختون ورته ویل کیږي، نو عام طور باندې چې کوم چودنې کیږي داغه زیاتره جوبل او مړی کیږي هغه روختون ته ځي. د روختون د شمیرو تر مخه اته درش مړی تر اوسه پورې دغه روختون توړل شوی دی او یو سل شپک 50 جوبل کسان چې دغه دغه روختون توړل شوی دی. د دې تر څنګ د پیښې پر ځای باندې مونږ وکتل چې کوم د مرستندوی ادارې دی یا چې کوم د روغتیا نور کارکونکو چې کوم د پیخي پر ځای باندې موجود وو، نو چې کوم داسې جوبل کسانو چې هغه لږ جوبل وغې ته په هغه ځای باندې پټای ورکول کې دا دوایانه ورکول کې دي او د هغه ځای نه غي رخصت ترګدل. کته اوس د پیخي لږ باندې کې تفصیل اومه نو دا نن ماسپخین مانځ کې د پیښور پولیس لاین کې د نن په جمعات کې دا 14 شوه دا دا په د پولیس لاین چې کوم ده د خیبر پختونخوا د ټول پولیس اداره چې کوم ده د هغه یو مرکز وي چې دلته کې د دلته نه د ټول خیبر پختونخوا پولیس اگر دلته نه کنټرول کیږي په دې کې ډیر زیات شمیر کې پولیس وي. دا ځای چې کوم ده ډیر زیات حساس ځای دی. د پولیس لاین ته بالکل مخامخ مونږ سره سیول سیکریټ ته سیول سیکریټ مونږ هغه دفترونو ته وایو چې هغه د ټولې صوبې کنټرول هغه سیول سیکریټ چې نه الټینه کیږي ټول وزیران چې هغه الټ کې ناشته چارواکی نشته. نو دا ډیر ځات حساس ځای دی او
مشته طاهر خان وویل چې په دې ځای کې د پولیسو ترڅنګ خاص ځواکونه یا الیټ او پوځیان هم دلته وو.
دا الیټ چې کوم خاص ځواک ته دا هم د پولیس یو هي برخه ده. په پولیس کې چې کوم خاص ځواک یې ته الیټ ویل کیږي او دلته کې عام توګه مونږ به تورې خبريال چې کوم نه د پولیس لاین ته سوسو واري مونږ ته یو خبری غونډي وی غیله منګزو نو الته کې ورتک چیزی نو هغه ډیر په ګرانه مشکله باندې زی هغه انټری بکې نمونه لیکل کیږي
ډیر مننه یو په لپختنه لرو یوسف زای صاحب هغه د چې تر اوسه پوری کومیډلې د دې حمله مسولیت منلې ده
زه خو چې تاسو ته وایم زه د پیښې د ځای نه را روان شوی وم په موټر کې وم نو ما ډېر نری کتلی چې که مونږ ته چا داسې دغه کړي وي خو لږه شیبه وړاندې داسې دغه مونږ سره شیر شو د حکومت لخوا یعنی د ځینو ادارو لخوا داسې معلومات شریک شو چې دا یو ځانمرګي برید وو او د ځانمرګي بریدګر ته تفصیلات چې کوم نینو هغه هم هغوی شریک کړي دي دغه عکس یې شریک کړی دی دغه د کور پتا د کم ځای دی د کم ځای نه دی نو تر اوسه
ډېره مننه ډېره مننه سلامت اوسه یوسف زی صاحب زلان یوسف زی وو البته د پاکستانی طالبانو یو قومندان د حمله مسولیت منلی دی خو د پاکستانی طالبانو د ډلې ویان تر اوسه پورې د خبریالانو پوښتنو ته په دې باب څه نه دي ویلي
ازادي راډیو یو شکل نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننې لا ازادي راډیو واوري سپورت او موسیقي ته مهم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19:15 مترو اوریدلای شي
په پیل کې مو په خبرونو کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړې ده. دې وزارت دا خبره پاکستان، جرمني او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په خبرپاڼه کې کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویست به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو تونو له شریکانو افغانانو او د بشری مرستو رسوونکو مؤسسو له استادو سره سلا مشورې وکوي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید ظاهرمل را سره د ظاهرمل صاحب مهرباني وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویست یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یو خبر پاڼه کې لیکلي ویست به د جنوري له 9 د فبروري تر 14 پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو افغانانو او د بشري مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې دا ننګونې کومې دي، خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان جنو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوه پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ، خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویست به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان نجونو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي. ویست د دې 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی وو او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو کې لیو شمیر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشری حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو لملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویست په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حقوانن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په چونډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمه نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو د بیا هم روسیې مهم غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د سیاسي چارو لشنون کې او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې د طالبانو وروستیو پریکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغیزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راوځي خاطر چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبی نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دي. متاسفانه د موضوعات دوغنی سره ګډي وډي کړی دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی شزي او نارینه په مختلف ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول په خاص ډول شزي. دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل د موجوده سیاست تغییر ورنکي او سیاست پر یو خط سیر باندې پر یو واحد خط سیر باندې روان نکي، دغه رقم ګډ وټ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی پر لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډیره سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانان غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای نو په 1904 نیوم کال چې طالبان رااله در 2001 کال پورې هلته کوم عیني مشکل موجود وو او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه ودیته، افغانستان ته خارجي قواویم نه ورغلي، هیڅ شي نه ورغلي، مکمل دی خپل قدرت بلاس کیو. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړیو. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د شوزو په مقابل کې چې دوی استعمالي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، ښځې هنر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغه سې شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نشي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسیې چارواکو سره د افغانستان په مسایلو هم خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تیرو اوولسو میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان په دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبانو سره ادامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد د خو امضا کیږي او یا د افغانستان پر نمایندګۍ پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عین حرکات په مخه چولی دي، په عین شکل یې مخته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسه ادامه لري او د افغانستان د خلکو دپاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون له خبرونو ور اخوا د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې یو شمیر ماشومان پر وی نامعلوم ناروغي اخته شوی دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلکو آزادی رادیو ته ویلي چې دغه ماشومان شمیر تر 600 زیات دی او له خلو او پزوی وینی په هیشي. طالب چارواکی هم دا خبره مني خو وای چې په دې ناروغي د اخته شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 تنه دی. لسیمی څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
طالب چارواکی خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې پریوی نامعلومه ناروغي یو شمیر ماشومان اخته شوی دی. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان احسان الله حماس نن د ازادي راډیو سره خبرې کوي ویل چې یاد ناروغي شاو خلاص ورځ مخ کې د خاص اورزګان ولسوالي د سلطان محمد په ناوک شیرامنسسه یو چې لمړی څلويش ماشومان پریختسي او ورسته درملنه وسوه. دی وای اوس تازه یو ځل بیا څلور ماشومان په دغه ناروغي اخته سوي دي او د نوموړي په خبره چې سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسیدلي دي.
تقریبا لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې دغه ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلطان محمد په نامه کې څه ده پېښه سوې وه. تقریبا دېرش څلوېښت نفره یې پېښته سوي وو، خو خوشبختانه روغتیایي ټیم په وخت سره ورسېده او د هغه درملنه یې وکړه او انشاءالله هغه مرض کنټرول کړه. او دغه دوه ورځې کېږي بیا یو څلور نفره نوي مبتلا سوي دي.
بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس او د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي خالد هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه یې لامل زیات یخنی او واوره یاده کړه. د خاص روزګان ولسوالۍ د شالی ناویې یو اوسیدونکي او قومي مخور حاجي هاشم هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. دی وایي په دغه ناروغۍ اوس تر شپږ سوه هم زیات ماشومان اخته سوي دي. نوموړي د یادو ماشومانو کلینیکي نښې او یا هم علایم ازادي راډیو ته داسې یاد کړه
چې اولین د ماشومانو خوړو او تر کولمو اسهال پیدا چې په سوله مطلب د دغه اسهال څخه په سوله د ماشوم ډېره کمزوري وه چې پس هغه سه بره سزمو وینه کوي په سوله مطلب باور ولره په سوله باور ولر یقین سولې چې په دغه ساحه کې چې هر څه ما وکړل سوله نبی پات سوې فصولې به خې بیا حبت فصولې چې اوس چې دا د خوونه تقریبا د علاقې ډېر زیات حرکت په ده ته باور ولر فصولې د شه د شپږ سو اوس په حساب چې خو زه د ستر اچ زه تا وته د ولر چې دوه نیم سالانه په مخه خوستو.
د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو عرفانی هم د نړیوالو موسساتو او طالبو حکمونو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دې سره مرستې وکړي. نو موړی وای د یادی ناروغي بل علت شای د غلطه ناپاک وب هم وی
و سم د پرون ورځ ما ته زنګ راغلی د سالان ته له نسته کو مکر سره وکی ولسوالۍ ته خبر ورکی نور مریدان د غیب تاسې د الله بندي دي اذا کتی ته در مال میز چې د اخیر کال سی له بونا غالو مر ولي ټول چتل دي د لې و د سیس د کی دي ما غا چتل و ب مر شو در وسه پوری دروسه مجد او بو شبکین نه لرو په ولسوالی کې نه راته جوړی سوی دی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د اورزګان ولایت د امیر اختیار ریاست د مسولینو سره هم خبري وکړي خو هغه زموږ ټلیفون او پیغام جواب نه کړ. د اورزګان ولایت د امیر اختیار ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحانی یو شمیر نور رسنی ته ویل دي چې په دغه ناروغي څلويش ماشومان اخته سوي خو یې سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسول دي. خاص روزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ څخه شاوخوا په سل کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه دی چې خلک یې له هر ډول خدماتو بې برخې دي او دغه راز د خلکو اقتصادي وضع یې هم زیاته ضعیفه ده.
د ازادي راډیو څلرویشت ساعته خپرونې اورئ. په دوام کې ستاسې پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د ازادي راډیو نن ورځ یوویشت کلنه سوه او په 2002 کال کې خپرونې پیل کړې. د دغه یوویشت کلن زحمت او خدمت مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خبرنګارانو ته ژورنالیستانو ته وایم. محترمو، د هر چا ته معلومه ده چې د ازادي راډیو ډېر خدمتونه موږ ته کړي دي. موږ د ازادي راډیو سره مینه لرو. ازادي راډیو کامیابی د خدای غواړو او هغه خدمتونه چې موږ ته کړی دي د ازادي راډیو دا هیریدونکي نه دي. دا ازادي راډیو و چې موږ د ازادي راډیو د دوی په زیارو په ویار سره موږ د ازادي راډیو څخه ډېر شی زده کوي. هر څه موږ ځینې زده کړي دي. واقعا زه د یو نابینا شخص په توګه، د یو دیني عالم په توګه موږ د ازادي راډیو شکرګزار یو. موږ د دوی څخه د تعلیم پارسه کې، د صحت پارسه کې، د اقتصاد پارسه کې، د معنویت پارسه کې، د تفکر پارسه کې، د اندېښنې، د هر شي پارسه کې موږ د ازادۍ راډیو څخه زده کړې کړي دي. نو بالا موږ خبرنګاران خدای تعالی وبخښه، خدای تعالی دې ژوندۍ خبرنګاران د خدمت جوګه وګرځي. ستاسو کامیابي د خدای غواړو. په طرف راډیو ده د یو سمسور پر مختللي او د جنگ خالی افغانستان په هیله ستاسو کامیابي د خدای غواړم. والسلام ساسو دایمی همکار قاری محمد ایوب پښتونیم.
السلام علیکم. ازادي راډیو نه مو دا غوښتنه ده چې د افغانستان آریانا تیاری او د کامیر هوایي شرکت دواړو به ټکټونه ډېر ګران دي. مخکې افغانستان نه سعودي عرب ته په 20,000 افغانۍ باندې وو، او اوس په 15,000 8,000 افغانۍ باندې دي. که چیرې کې تاسو دا مشکلات چارواکي تر هغه پورې ورسوئ چې آریانا او کامیر شرکتونه ټکټونه لږ ارزانه کړي، ډېره مننه به مې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.